ساعت لس بجې شوې. درنو اوریدونکو السلام علیکم. یو ځل بیا موزه عصمت څاروان په دې خپرونه کې هرکلی کوم. په دې خپرونه کې چې د آصف حبیبي په تخنیکي همکاري وړاندې کېږي، اوري چې د ولسمشر غني په وینا نن د ولسي جرګې نوی تقنیني کال پیلېږي. د دې او ځینو نورو موضوعاتو تفصیل له خبرونو وروسته اوري. لومړی به اجمل تورمان د دې سات خبرونه وړاندې کړي.
کل شوی چې د افغانستان ولسی جرګه ترجمانۍ رخصتوي وروسته څو شیبې وروسته د ولسمشر محمد اشرف غنی په وینا سره خپل کار پیل کړي. د ننګرهار ولایت پچین ولسوالۍ کې د دولت ضد وسلوالو پر خلاف پیل شوی عملیات پای ته ورسېدل، او د امریکا متحده ایالاتونو په 15 نورو ایالاتونو کې هم رای ورکوونکو د ګوندونو په مقدماتي خپلمنځي انتخاباتو کې برخه واخیسته. بشپړ خبرونه واورئ. ټاکل شوی چې د افغانستان ولسی جرګه ترجمانۍ رخصتۍ وروسته څو شیبې وروسته د ولسمشر محمد اشرف غنی په وینا سره خپل کار پیل کړي. ولسی جرګه به د خپل کار تر پیل وروسته په اداري برخه کې د جرګې مرستیالان، منشي او نائب منشي هم وټاکي. د یادونه ده چې د افغانستان د ولسی جرګې د 15 تقنینی کال د کار موده د 1994 کال د جوزا په میاشت کې پای ته رسیدلې، خو د ولسمشر محمد اشرف غنی د تقنینی فرمان له مخې به دغه جرګه تر راتلونکو انتخاباتو پورې خپل کار ته دوام ورکوي. د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسیون ویلي چې د ولسی جرګې او ولسوالیو د شوراګانو انتخابات به د راروان مریض کال د میزان د میاشتې په 24 نیټه ترسره شي. د ننګرهار ولایت پچین ولسوالۍ کې د دولت ضد وسلوالو پر خلاف پیل شوي عملیات پای ته ورسېدل. د دغه ولایت مطبدي دفتر په اعلامیه کې چې پرون خپره شوي راغلي چې د شاهین اطلس په نوم دغه پوځي عملیات یو ویشت ورځې مخکې پیل شوي وو. د اعلامیې په حواله په دغو ځمکنیو او هوایي عملیاتو کې د داعش ګڼ شمېر غړو ته مرګ ژوبله او وخت ده. په اعلامیه کې د داعش ډلې د وژل شویو او ټپیانو شمېر نه دی مشخص شوی. ویل شوي چې په تصفیه شویو سیمو کې د پاڅون کوونکو پوستې ځای پر ځای شوي دي. په کندز کې د سوداګرۍ او صنایعو خونی مسولین وایي چې په دغه ولایت کې د تاجکستان هیواد د قونسلګرۍ تر تړل کېدلو وروسته سوداګر د سوداګریزو فعالیتونو په برخه کې له ستونزو سره مخ دي. د دغه ولایت د سوداګرۍ او صنایعو خونی د صادراتو مدیر مسعود وحدت ازادۍ رادیو ته ویلي چې سوداګر د ویزې ستونزه لري او له تاجک سوداګرو سره یې سوداګریزې معاملې هم نیمګړې پاتې دي. په کندز ولایت کې د شته نامنۍ له کبله څه باندې 4 میاشتې کېږي چې د تاجکستان هیواد قونسلګري تړل شوې ده. افغان سوداګر مرکزی حکومت نه غواړي چې په دې اړه د تاجکستان حکومت سره خبرې وکړي چې په دې ولایت کې بیرته خپل قونسلګری پرانیزي. خو په کندز کې د شیرخان بندر د ګمرک مسولین وایي چې د افغان سوداګرو د ستونزو د واري په اړه له تاجک چارواکو سره خبرې کړي دي. او په پام کې چې د افغانستان او عمان د کرکټ ملي ټیمونه نن تمریناتي مسابقې وکړي. دا د افغانستان د ټیم دویمه تمریناتي مسابقه ده. افغانستان به په خپل لومړۍ مسابقه کې هالند ته د 14 منډو په توپیر د جمعې په ورځ ماتې ورکړه. د کرکټ بورډ وایي فرید هوتک نن ازادۍ رادیو ته وویل چې د کرکټ ملي ټیم لوبغاړي نننۍ مسابقې ته پوره تیاری لري.
من د افغانستان کرکټ ملي لوبه د خپل دویمه تمریناتي لوبه د نړیوال جام سره لپاره ترسره کړي. پوره تیاری شته او دغه لوبه هم تیاری او ده د نړیوال جام د رسمي لوبه لپاره.
افغانستان خپل لومړی رسمي مسابقه د سې شنبه په ورځ د سکاتلند په وړاندې وکړي. افغان ټیم به نورې مسابقې د هانګ کانګ او زیمبابوې له ټیمونو سره کوي. د شل اوریز نړیوال جام مسابقو ته د لارمندل لپاره د غسیلې په هند کې روان دي. او سم څو بهرني خبرونه. د امریکا متحده ایالاتونو په 15 نورو ایالاتونو کې هم رای ورکوونکو د ګوندونو په مقدماتي خپلمنځي انتخاباتو کې برخه واخیسته. د جمهوریت غوښتونکو ترمنځ د رقابت ډګر نور هم تنگ شوه. د چې جنجالي میلیارډر ډونالد ترامپ لا هم مخکې دی. ورپسې ټیټ کروز او مارکو ریبیو مخکې دي. جمهوریت غوښتونکو پرون د کاندیدانو د ټاکلو لپاره په مین کنساس، کانتانکی او لیوزینیا کې رای ورکړې. بلخوا د ډیموکراټانو په ډله کې هیلرین کلینټن د خپل ګوند تر بل سیال برنی سینډرز مخکې ده. دغه دواړه رقیبان به په نبراسکا، کانساس او لیوزینیا کې بیا ځلې سیالۍ ته ودرېږي. په پام کې ده د امریکا د ولسمشر انتخابات د 2014 میلادي کال په نومبر میاشت کې وشي. د سودان سخت دریز اسلام پاله حسن ترابی چې وخت یې اسامه بن لادن ته پناه ورکړې و مړ شو. د سودان دولتي تلویزیون پرونو ویل چې ترابی د زړه د ناروغۍ له کبله د څلور اتیا کلونو په عمر د پلازینې خرطوم په یو روغتون کې سا ورکړه. ترابی د 1990 میلادي کال په کودتا کې چې په پایله کې عمر ابل البشیر واک ته ورسید کلیدی رول درلود. ترابی په 1990 لسیزه کې د تلالو مشري کوله او په همدې لړ کې اسامه بن لادن او د غم رسچال ایمن الزواهری ته په خپل خاوره کې ځای ورکړ. خو په 1996 میلادي کال کې د امریکا او نړیوالې ټولنې د فشار له کبله بن لادن له خپل خاوره وایست. پاکستان وی مخکې تر دې چې د خپل هیواد د کرکټ ملي ټیم د کرکټ د نړیوال شراوریز جام په سیالیو کې ګډون ته پریږدي، داونه به یو پلاوی هند ته ولیږي چې امنیتي وضعیت وڅیړي. د پاکستان د کورنۍ چار وزیر چودري نثار علي خان پرون وویل دا درې کسیز پلاوی به د مارچ په 8 یعنی سبا هند ته لاړ شي، څو هلته هوټلونه د لوبغاړو د تګ راتګ لارې او د کرکټ میدان وکړي. چودري نثار علي خان وویل که د پلاوی راپور مثبت و د پاکستان د کرکټ ټیم به پریښودل شي چې هند ته لاړ شي. پاکستان دا پریکړه وروسته له دې وکړه چې د هند هیماچل پردیش ایالت اعلی وزیر ویل دوی د مارچ په 19 د پاکستان د کرکټ لوبډلې ته امنیت نشي برابرولې او د پاکستان د ټیم مسابقې دې په بل ایالت کې وشي. د هند کرکټ ټیم په وروستیو آسیایي سیالیو کې د پاکستان ټیم په 5 وکټونو مات کړ. او د سوریې د حکومت وسلوال مخالفانو د عراق په پوله کې د تګ راتګ یو بندر له اسلامي دولت یا داعش څخه ونیو. په لندن کې د میشتو فعالانو په وینا سوری وسلوال وروسته له دې د بندري لار ونیول چې د امریکا په مشه ائتلاف د اسلامي دولت پر وسلوالو بمباري وکړه او هغوی د سوریې له پولې په شا وتنبول. د سوریې د بشري حقوقو فعالانو پرون وویل چې د اسد د رژیم وسلوال مخالفان د عراق په پوله کې د سوریې د التنف بندلی لار د نیولو لپاره له اردن د سیمې ته ننوتل. د تر دې مهاله د افغانستان سیمه او نړۍ خبرونه لملتیامو مننه کوم.
د ازادي رادیو خبرونه په منځني چپه 12 شپږ نیوي په ټول افغانستان کې اوري. د دې خبرونه په دوام کې د ولسمشر غنی په وینا نن د ولسی جرګې نوې تقنینی کال پیلېږي. د طالبانو له انکار سره سره د سولې شورا د سولې خبرو ته هیله منه ده. په دې اړه حکومت سوای
دا چې طالبانو اعلامیه ورکړې ده جلا بحث دی، اما افغان حکومت لا هم د دغو ډلو سره د سولې خبرو ته لیواله دی.
د ولسی جرګې اداري پلاوی ګیله لري چې د سولې د پروسې جزئیات ورسره شریک شوي نه دي. د ښځو چارو وزارت له دینی عالمانو غواړي چې د ښځو د حقونو لپاره تبلیغ وکوي، خو دینی عالمان وایي
کچیر نن سبا یو دینی عالم د ښځو د حقوقو په اړه مستقیم په صریح شکل سره خبرې کوي، یا د مولات غربي مولوي او یا د مولات مثلا د دین وتلی کس وایي.
په کندوز کې د افغان سوداګرو د ستونزو او ځینو نورو موضوعاتو په اړه هم راپورونه لرو او په پای کې ژوند په شیبو کې اونیس پروګرام. ولسی جرګه له ژمنې رخصتۍ وروسته نن په کار پیلوي. د ولسی جرګې غونډه به نن ولسمشر غنی په وینا پرانستل شي. اسدالله لودین د ازادي راډیو په د کابل په سټوډیو کې دی. د دې غونډې په ارتباط به راته وایي چې د دې غونډې په اړه به نور معلومات درکړي. مهرباني لودین صاحب.
ډېره مننه سروان صاحب، سلامونه تاسو او ټول اوریدونکو ته. د افغانستان د ملي شورا د شپږم کال د پیل لپاره غونډه پیل شوې. ولسمشر اشرف غنی او ورسره پلاوی ملي شورا نوې ودانۍ ته چې د هند په مرسته جوړه شوې هلته رسیدلی، او ممکن په څو شیبو کې ولسمشر اشرف غنی خپل وینا هم پیل کړي. له ولسمشر اشرف غنی سره په دغه پرانستې غونډه کې پخواني ولسمشر حامد کرزي هم برخه اخیستې او شورا ته سره تللی. دغه راست په دې مراسمو کې د انتخاباتو دوارو کمیسیونونو هم د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون مشر احمد یوسف نورستانی او هم د انتخاباتو د شکایتونو د کمیسیون مشر عبدالستار سعادت هم په دغه غونډه کې حاضر دي، او ممکن چې د ولسمشر اشرف غنی خبرې وروسته دوی هم واوري. د ملي شورا دغه نوی کال په داسې حال کې پیلېږي چې په تیره جوزا میاشت کې د ملي شورا تقنینی دوره چې 15 کاله وه هغه پای ته ورسیده. خو دا چې حکومتونه شو کولای انتخابات تر سره کړي، نو ولسمشر هغه وخت یو فرمان ورکړ او ویل چې د وسنۍ ولسی جرګه او مشرانو جرګه به تر راتلونکو انتخاباتو پورې خپل کار ته دوام ورکوي. اوس چې ملي شورا نوې کار پیلوي او ولسمشر ورته وینا لري، ممکن ځینې سپارښتنې هم ورته وکړي. حکومت په ورته وخت کې څو غوښتنې هم د ملي شورا نه لري، خصوصا د ولسی جرګې نه. لومړی دا چې ولسمشر تیر ورځ د انتخاباتي اصلاحاتو په اړه باندې دویم تقنینی فرمان لاسلیک کړ او دغه فرمان به ولسی جرګې ته لیږي. د ارګ سرچینې وایي چې دغه فرمان په اړه چې مخکې یو رد شوی وو، اوس د دویم فرمان په اړه د ولسی جرګې د غړو سره مشورې شوي او حکومت د دې غوښتنه لري چې ولسی جرګه باید د ملي منافعو ته په کتو دغه فرمان توشیح کړي تر څو د انتخاباتو د اصلاحاتو چارې ګړندۍ او بشپړې شي. دغه ورځ بله غوښتنه دا ده چې حکومت اوس څو تیرو څو ورځو کې د کورنۍ چارو وزارت لپاره نوی وزیر نوماند کړ او دغه وزیر تیر ورځ رسمن خپل دفتر ته معرفي شو او ممکن په راتلونکو څو ورځو کې ولسی جرګې ته معرفي شي. ممکن حکومت ولسی جرګې دا هم وغواړي چې امنیتي شرایط مناسب نه دي او دوی باید ډیر ژر د کورنۍ چارو وزیر ته هم د باور رای ورکړي. بلور ته تیر وړمش په د امریکا ولسمشر بارک اوباما له اشرف غنی سره خبرې کړې او د ارګ سرچینې وایي چې په هغو خبرو کې هم د انتخاباتو د اسلام موضوع یاد شو او بارک اوباما ولسمشر اشرف غنی ته سپارښتنه وکړه چې باید انتخاباتو د اصلاح چارې ګړندۍ کړي او دغه راز هغه ادارې چې د سرپرستانو لخوا اداره کیږي چې اوس د کورنۍ چارو او دفاع وزارتونه دي، د هغو لپاره هم نوی کاندیدان وټاکي او د ولسی جرګې لخوا ورته د باور رای واخلي. نو د ملي شورا د نوې کال افتتاح کیږي او د پداس حل کې د چې د انتخابات خپلواک کمیسون ویلي چې په درنوي لمریز کال د میزان په سل رښتمه بدوي د ولسی جرګې ولسوالۍ شوراګانو نوې انتخابات کوي او حکومت هم له دې وړاندې ژمنه کړې چې د انتخابات ته په هر اړخیزو چمتووالو باندې کار روان دی او هڅه کوي چې ورته بودیجه هم له نړیوالو پرستکونکو هیوادونو څخه ترلاسه کړي.
ډیره زیاته مننه اسدالله لودینو چې د ولسمشر غنی لوري د ولسی جرګې د نوي تقنینی کال د پیلیدو په باب معلومات راکول.
راپورونه مرکه او تبصره په خپل وخت له ازادي رادیو نه.
په داسې حال کې چې وسلوالو طالبانو له افغان چارواکو سره د سولې له مخامخ خبرو انکار کړی، د سولې عالي شورا یو جګپوړی غړی او افغان حکومت د دغو مذاکرو کېدو ته هیله څرګندوي. افغان چارواکي وایي وسلوال طالبان باید خپلې غوښتنې او شرطونه په مخامخ خبرو کې مطرح کړي. په دې اړه سالم محمد صالح راپور لري.
د سولې عالي شورا هیله مند ده چې له وسلوالو طالبانو سره د سولې مخامخ مذاکرې کدا اونۍ ونسی شای بل اونۍ پیل سی. د سولې علي شورا غړي قاضي محمد امين وقات ازادي راډيو ته وویل دوی هيله لري 15 مڅلور اخیزه غونډه بچي د وسلوالو طالبانو او افغان حکومت استازي مخامخ مذاکرو تکشینوي بل اخره جوړستي.
دا پنځم دور بر اورسیږي یا بل اول هفته کې یا په دریم هفته کې د لارې نقشه چې جوړه شوې ده د هغې غایم دا وه د مصالحو مخالفینو او د افغانستان د ملت او دولت د نمایندګانو بالخصوص د شورې شورا دا سره کینی.
د سوری د مذاکرو د همغږي څلور اړخیزې ډلې چې افغانستان، پاکستان، چین او امریکا پکې شامل دي تر دې مخکې په کابل او اسلام آباد کې څلور غونډې کړې دي. د سولی علي شورا په داسې حال کې د مخامخ مذاکرو د لپاره هیله څرګندوي چې د ملا اختر محمد منصور په مشرۍ د وسلوالو طالبانو ډلې پرون په یوه اعلامیه کې وویل چې د دوی د رهبری شورا د سولی په مستقیمو خبرو کې د ګډون پریکړه نه ده کړې. ذبیح الله مجاهد چې ځان د دې ډلې ویان بولي پرون په یوه اعلامیه کې یو ور بیا د خپل ډلې پر پخوانیو شرطونو ټینګار وکړ چې هغه په افغانستان کې د دوی په اصطلاح د اشغال پای ته رسیدل، له تورو لیستونو د طالبانو د نمونو ایستل او د دوی د بندیانو خوشی کېدل دي. په اعلامیه کې ویل سوي چې بې مفهومه او تیرستونکي مذاکرات به هیڅ نتیجه ور نه کړي. افغان حکومت له ټولو مخالفو وسلوالو هیله کړې چې د سولې خبرو ته کښېني. د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت ازادي راډیو ته ویلي چې په اسلام آباد کې به د راتلونکي پنجشنبې په ورځ 15 څلور اړخیزه غونډه وسی. افغان چارواکي هیله مند دي چې دغه مذاکرې د افغانستان د 15 کلنې جګړې د پای ته رسیدو سبب سي. تیر میلادي کال هم د سولې د مستقیمو خبرو دویم پړاو له نامعلوم برخلیک سره مخامخ شو. هغه وخت په پام کې و د پاکستان په مری کې دغه مذاکرې تر سره سي. خود طالبانو د مشر ملا عمر د مرګ د خبر تر خبرېدو وروسته هغه خبري وځنډېده. له هغې وروسته د وسلولو طالبانو ډله پر څو برخو سره وویشل سوه. تر اوسه د ملا محمد رسول په مشرۍ طالب ډلې چې له ملا اختر محمد منصور سره مخالفت لري د سولې په راتلونکو مذاکرو کې د ګډون یا هم نه ګډون په اړه څه نه دي ویلي. په وروستیو ورځو کې د ملي امنیت سلاحکار محمد انیف اتمر خبرداری ورکړی که دولت ضد وسلول د سولې خبرو ته حاضر نسي، د همغږۍ له دریو نورو غړو چین، امریکا او پاکستان څخه به غوښتنه وسي چې دوی پر ضد پوځي اقدام وکړي.
له بل خوا د افغانستان حکومت وایي د سولې د مخامخ خبرو ته لیوالتیا لري او هیله ده چې دا خبرې له ژمنې سره سم ترسره شي. د حکومت د اجرایه ریاست مرستیال ویان جاوید فیصل آزادی راډیو ته وویل افغان حکومت دغو خبرو ته بشپړه چمتووالی لري، خو اوس ځنډېدلې چې په ځنډولو کې افغان حکومت لاس نه لري. له ښاغلي فیصل سره صفی الله ستانکزي مرکه کړې او په سر کې د طالبانو د وروستي دریځ په اړه چې د سولې خبرې یې رد کړي د افغان حکومت دریځ پوښتلی دی.
تر اوسه پورې افغان حکومت له وسوال طالبانو سره هیڅ ډول مستقیمې یا غیر مستقیمې د سولې خبرې نه دي کړې. بینان څه پېښ شوي نه دي. تر اوسه لا هم پرمختګ نشته چې هغه باید د پارلمان سره هم د افغانستان دولت سره شریک شي. ولې د سولې په خبرو کې هر ډول پرمختګ چې کېږي افغان حکومت ژمن دی چې قدم پر قدم یې ولس ته په اړه معلومات ورکړي، اما تر اوسه د سولې خبرې پیل شوي نه دي. تر اوسه پورې یوازې څلور څلور اړخیزه غونډې شوي دي چې هغه بین حکومتي غونډې وي، په هغه کې افغانستان، پاکستان، امریکا او چین ګډون درلود. د دغه څلور اړخیزې غونډې د پریکړې سره سم چې په کابل کې وسوه افغان حکومت له وسلوالو طالبانو د هغوی له ټولو ډلو د هغوی له جراسو او اشخاصو افرادو او له ټولو هغو افغاني ډلو سره چې د پتن په افغانستان کې د خلکو او حکومت په ضد جنګیږي د سولي خبرو ته لیواله دی. افغان حکومت د سولي خبري غواړي. دا چې طالبانو اعلامیه ورکړې ده جلا بحث دی، اما افغان حکومت لا هم د صدر اخیز غونډې د پریکړې مطابق د دغو ډلو سره د سولي خبرو ته لیواله دی. تراندا و چې د مارچ په لومړۍ اونۍ کې دا خبرې وسی، اما دا فتن دغه خبرې ځنډېدلې دي.
ښاغلی فیصل، افغان حکومت څومره ډاډمن دی چې واقعا هغه د څلور اړخیزې غونډې له پریکړې سره سم د مارچ میاشتې په لومړۍ اونۍ او یا هم له لومړۍ اونۍ وروسته په د ترلسمې نیټې پورې له طالبانو سره د مستقیمو خبرو زمینه ورته برابره شي په پاکستان کې؟ یعنی څومره باوري است چې واقعا به دا خبرې وشي؟
په کابل کې تر څلورمې څلور اړخیزې غونډې مخکې په درې غونډې چې په اسلام آباد کابل کې شوې وي، له هغو څخه موږ لازمه نتیجه ترلاسه کړه. یعنی هغه ژمنې چې په غونډو کې کېدلې هغه ژمنې تعقیب شوې او څلورو هیوادونو پر خپلو ژمنو باندې عمل وکړي. مشخصا اندېښنه چې د پاکستان له درس څخه مطرح وه هغې اندېښنې ته هم جواب وویل سو، او موږ د پاکستان له درس څخه هم په ژمنو کې صداقت او ژمنولي درلودله، یعنی هغوی ژمنې عملي شوې. دا ځل هم زموږ توقع ده چې د کابل د څلورمې ناستې چې هغه کې د سولې د خبرو لپاره پر یو وخت باندې توافق وسو او همداراز د ټولو ډلو پر ګډون باندې موافقه وسو، موږ هیله مند یو چې دغه ژمنه هم عملي شي.
د اجرایه رئیس مرستیال وین جاوید فیصل و چې له آزادي راډیو سره یې تاسو مرکه اورېده.
سوله او ملي یووالی د هر اولس د بقا او پرمختګ ضمانت کوي.
د ولسی جرګې اداري پلاوی وایي له طالبانو سره د سولې د خبرو هیڅ جزئیات له دوی سره نه دي شریک شوي. د اداري پلاوی یو شمېر غړي وایي حکومت قصدن د سولې خبرې پټې ساتلې او د دې امکان ډیر دی چې په دغو خبرو کې هیڅ پرمختګ نه وي شوی. د سولې عالي شورا بیا له طالبانو سره د سولې د خبرو په برخه کې د تازه پرمختګونو خبره کوي. د دې موضوع تفصیل د محمد حدیث پردیس په راپور کې.
په پا پام کې دا چې زر په اسلام آباد کې له طالبانو سره د سولې مخامخ خبرې پیل شي، خو د افغانستان ولسی جرګه وایي په دې اړه له دوی سره هیڅ جزئیات نه دي شریک شوي. د ولسی جرګې منشي عبدالرؤف نامی وایي که څه هم په وروستیو کې د سولې په برخه کې هڅې چټکې شوي، خو د ډاډه نه دی چې دغه هڅې دې مثبت پرمختګ هم له ځان سره ولري. ښاغلي نامی د شنبې په ورځ ازادي راډیو ته وویل که د سولې په خبرو کې مثبت پرمختګ شوی وي نو بیا له دوی اولس څخه پټ ساتل د اندېښنې وړ خبره ده.
اگر موضوعاتی خوشایند او خوش کننده برای
که د سولې په خبرو کې خوشالونکي موضوعات موجود وي، دا شاید مطبوعاتي سي او د افغانستان خلک او د ولسی جرګې غړي په جریان کې سي. خو اوس موږ د سولې د خبرو د هیڅ پرمختګ په اړه معلومات نه لرو.
د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت له طالبانو سره د مخامخ خبرو دقیقه نیټه نه ښيي، خو تیره ورځ دغه وزارت د ویان مرسیال خیرالله آزاد له ازادي راډیو سره په خبرو کې وویل چې د څلور اړخیزې غونډې د شوې پریکړې له مخې باید دا خبرې اترې راتلونکې پنجشنبې چې د مارچ د میاشتې لسمه نیټه ده ترسره شي. دا په داسې حال کې ده چې د سولې عالي شورا بیا د سولې په بهیر کې د تازه پرمختګونو خبره کوي او هیله مندي ښیي چې د همدغو پرمختګونو په نتیجه کې به د افغانستان شخړې ته سوله ییزه حل لاره ومومي. د سولې د عالي شورا مرستیال مولوي عبدالخبیر اوچقون له ازادۍ راډیو سره په خبرو کې دا ادعا هم بې اساسه وبلله چې ګواکې د سولې خبرې له ولس څخه پټې ساتل شوي او یا یې هڅه کیږي.
یو شی مهم نشته چې هغه د خلکو نه د ملت نه پټ وساتل شي. همدا جریان دی چې خلکو هم پوهېږي او منطقه هم پوهېږي، د افغانستان خلکو هم پوهېږي. نوی هیئت اداري ټاکل شوی ده په شورای عالی سول کې. انشاءالله هر یو شی به چې پیشرفت وشي او مذاکره به وشي، انشاءالله زه او نور معاونین او راسه په دې باندې ملت سره وغږیږو.
د سولې تګلارې د برابرولو په هدف څلورمه څلور اړخیزه ناسته د هود د میاشتې په څلورمه نیټه په کابل کې وشوه چې ګډونوالې دې نتیجې ته ورسېدل چې باید له طالبانو سره د سولې احتمالي مستقیمې خبرې د مارچ د میاشتې په لومړۍ اونۍ کې پیل شي.
او اوس په هم اسدالله لودین درته وایي چې د کابل نننۍ ورځپاڼو څه لیکلي.
د کابل چاپ نننۍ ورځپاڼو خپل مطالب او تبصرې تر ډیره د سولې په اړه د طالبانو نوي دریځ او د انتخاباتو د اصلاح په اړه د ولسمشر نوي فرمان ته ځانګړي کړي دي. سرنوشت خپلواکي ورځپاڼې خپل سرمقالې ته دا سرلیک ورکړی چې د طالبانو اعلامیه او د مخامخ خبرو ډرامه. په سرمقاله کې راغلي چې طالبانو د سولې په خبرو کې خپل ګډون رد کړی دی او لامل هم د جګړې لیکو ته د امریکایي ځواکونو بیرته ستنېدل او د طالبانو په وړاندې د حکومت د عملیاتو زیاتېدل یاد کړي دي. د سرمقالې لیکوال ویلي له دې وړاندې طالبانو د څلور اړخیزو غونډو د بحثونو په اړه څه نه ویل، خو دا ځلې په وضاحت سره په دې خبرو کې خپل ګډون رد کړ. د ورځپاڼې په باور اوس افغان حکومت ته پکار ده چې له چین او امریکا څخه وغواړي څو پاکستان دې ته اړ کړي چې طالبان د سولې خبرو ته کینوي. کابل پوسټ ورځپاڼې هم همدې موضوع ته خپله سرمقاله ځانګړې کړې او لیکلي دي چې طالبان په داسې حال کې د سولې په خبرو کې خپل ګډون ردوي چې دوه ورځې وړاندې د پاکستان د ملي امنیت سلاکار وویل چې د طالبانو مشران په پاکستان کې ژوند کوي او د ژوند له ټولو اسانتیاوو برخمن دي. په سرمقاله کې راغلي د طالبانو د نوي دریس په اعلانېدو کې هم د اسلام آباد لخوا معامله موجوده ده، ځکه چې طالبانو دا دومره وخت خپل غږ نه اوچتوه، خو کله چې مخامخ خبرې نږدې شوې نو د سولې له خبرو یې انکار وکړ. د ورځپاڼې په باور د طالبانو نوي دریس ولس ناهیلی کړی او داسې ښکاري چې کابل ته د پاکستان د پوځ د لوی درستیز راحل شریف وروستی سفر هم د یوې سیاسي معاملې په هدف و. ویسا خپلواکي ورځپاڼې بیا د انتخاباتي اصلاحاتو په اړه د ولسمشر فرمان ته خپله سرمقاله ځانګړې کړې او لیکلي دي چې دغه فرمان له هغه وروسته لاسلیک کیږي چې باراک اوباما له اشرف غني سره خبرې وکړي او د انتخاباتو په اړه یې ورته ځینې سپارښتنې درلودې. په سرمقاله کې راغلي چې ولسمشر دا ځل د انتخاباتو د اصلاح په اړه فرمان له ولسي جرګې سره تر مشورې وروسته لاسلیک کړی او دا د دې ښکارندوی کوي چې له ولسي جرګې سره هم معامله شوې ده.
تاسو لا پیغامونه نه
زه خان زره مینوال د پکتیا ولایت جزیره ولسوالۍ اوسیدونکی یم. د افغانستان ولسمشر نه او د دولت لولپورو چارواکو وزیر صاحبانو نه چې د کوم وزارتو کې وو وزیره 201 یا بستون خالی دي، د خاص دې په خاطر خالی پرې خو دي چې ماماز وای ترور زوای او خپل نفر پکې وټه کی او خپل نفر شینی نور نفرونه دبل دبل ډالر واخلي ترڅو د بسونه ډک شي. افغانستان کې فخر بیکاری د دې سبب شوی دی چې ټول هغه خلک دي چې بیکاره دي، پاکستان ورته ډیر زره 5000 یو لک کلدار میاشتې معاش ټاکي او خپل ورور باندې وژني. پولیس څوک دي، اردو څوک دي، امنیت څوک دی، حزب اسلامي څوک دي، طالبان څوک دي، امارات څوک دي، ټول افغانان دي خپل منځ کې بل تر کړی دي.
پیغام دا یعنی دغه دولت څه رقم دولت چې دوی په خپله باندې او پښتانه د طالبانو په نامه باندې مثلا طبقي او شوروي یعنی دغه مخنیوی ولې دوی نه کوي او دا څه رقم ده مثلا حکومت
زموږ دغه پیغام دی چې د رئیس جمهور څخه د اشرف غني څخه چې د روزګان په ولایت کې د جراوت په ولسوالۍ کې زموږ په ولسوالۍ کې د غټ غټ توپونه راغورځي، تاسو ملکیان ولي یا ښځې او کوچیان به شهادت باندې رسوي، نور هیڅ کوم د طالبانو د تلفات هم نه رسوي.
د شزو چارو وزارت او د ولسمشر میرمن له دینی عالمانو غواړي چې په هیواد کې د شزو د حقونو په اړه د خلکو عامه پوهاوی ډیر کړي. افغان دینی عالمان وایي چې په هیواد کې ناوړه دودونه او بهرني فرهنګي یرغلونه د دوی د ځینو فعالیتونو مخه نیسي او هر څه په ډاګه بیانولی نشي. یوسف خان زادران په دې اړه له کابل راپور لري.
د جمهور رئیس میرمن بی بی ګل غنی په دې باور ده چې د ښځو د حقونو له تامین پرته ثبات او پرمختګ ناشونی دی. د افغان ښځو وړتیا او د پیاوړتیا د مرکز لخوا په اسلام کې د ښځو ځای تر نامه لاندې د علماو او ښځینه فعالانو ګډي غونډې ته د بی بی ګل پیغام نادیا صالح ولوس چې په یوه برخه کې راغلی وو.
ځای لري چې دینی عالمان په دې برخه کې زموږ تر خلکو حقایق ورسوي او په هغو حقونو ټینګار وکړي چې د اسلام مبارک دین ښځو ته ورکړي. ښځې د عزت وړ ګڼل او د هغوی پیاوړي کول د سولې، ثبات، پرمختګ او د ټولنې د بشپړتیا سبب کیږي.
دا غونډه چې تر درې ورځو پورې دوام کوي، پکې افغان دینی عالمان په اسلام کې د ښځو پر رول، د هغوی په وړاندې د تاوتریخوالي د کمیدو او د اسلام له نظره د جنسي تیریو د زیانونو په اړه ارزونې کوي. دا په داسې حال کې ده چې په افغانستان کې د ښځو پر وړاندې د نورو ټولو تاوتریخوالو تر څنګ جنسي ډله ییز تیری او په ډیرو کوچنیو ماشومانو د تیریو راپورونه مخ په ډیری دودی. د افغانستان د ښځو د چارو وزیر دلبر نظری وایي چې د حکومت د ټولو هڅو سره سره هم د ښځو په وړاندې تاوتریخوالی موجود دی او دوی هر کال شاوخوا 4000 اړوند قضیه څیړي.
امروز با اعمال خشونت علی زنان
د ښځو په وړاندې د تاوتریخوالی پیښې او د هغوی زورول په بیلابیلو طریقو نن ورځ هم روان دی. د ښځو جنسي زورول نوی ډول دی چې د پراخېدو په حال کې ده، ځکه نو د عامه ذهنونو د روښانولو لپاره د عالمانو پر رول ټینګار کوو.
هغه وایي چې هیله لري دیني عالمان په دې برخه کې مهم رول ادا کړي تر څو ټولنه په یوه سالم چاپېریال بدله شي. خو افغان دینی عالمان وایي چې په ټولنه کې د ناوړه دودونو د عامېدو په اساس دوی هم ځینې محدودیتونه لري. دینی عالم میر شریف الدین انصاری په دې اړه ازادي راډیو ته وویل:
دلته په دې وطن کې لږ شانتې مشکلات دی. د سیاو تعداد علماو په مخ کې مثلا سیاسي خنډونه موجود دي چې دوی نسي کولای کوم حقایق سي موجود دي د ښځو په اړه دا بیان کړي. په همدغه شکل سره اجتماعي مسایل هم دي. کچیر نن سبا یو دینی عالم د ښځو د حقوقو په اړه مستقیم او بربند او په صریح شکل سره خبرې کوي، نو عوام خلک یا د مولاته غربي مولاوي او یاد مولاته مثلا د دین نه وتلی کس وای.
هغه وای د دې ترڅنګ که په ځینو سیمو کې دوی حقایق هم بیان کړی شي، ډیر کله خلک دودونو فرنګي لیوالتیا او ته د اسلامي اصولو پر نسبت لمړیتوب ورکوي.
ازادي رادیو ته غوښنسی او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمه او نړۍ پر حالاتو خبر کړی.
په ترکیه کې د یوې وتلې ورځپاڼې پر دفتر د پولیسو چاپېدو اروپایي ټولنې او د رسنیو د ملاتړ بنسټونو عکس العمل پارولی دی. د پولیسو تر چاپې وروسته د دې ورځپاڼې په سلګونو مینهوالو په ترکیه کې اعتراضونه وکول. زمان ورځپاڼه د ترکیې په یوه مذهبي شخصیت پورې اړه لري چې دا مهال په امریکا کې میشت دی او د ترکیې د ولسمشر له مخالفانو ګڼل کیږي. صالح محمد صالح د دې موضوع جزئیات اوروي.
د ترکیه پولیسو د دویمې ورځې لپاره هم د یوې وتلې ورځپاڼې پر سلګونو معترضو او پارېدلو پلویانو اوښکې بهوونکي ګاز، اوبه او رابړي مرمۍ وکارولې. مظاهره چند د ترکیه د ولسمشر رجب طیب اردوغان د مخالف فتح الله ګولن پلویان و. ګولن یو مذهبي شخصیت دی او په امریکا کې ژوند کوي. مظاهره چانو اعتراض درلود چې د ترکیه پولیسو ولی زمان ورځپاڼه په خپل کنټرول کې راوستلې او دوی شعار ورکاوه چې آزادې رسنۍ نسی غلي کولی. زمان ورځپاڼه په ګولن پورې ارتباط لري او په ترکیه کې له ډیرو پلورل کیدونکو ورځپاڼو څخه ده. د ترکیه ولسمشر رجب طیب اردوغان فتح الله ګولن تورن کړی چې د رسنیو د یوې شبکې په جوړولو سره غواړي پولیس او د حکومت قضایه قوه نسکوره کړي، خو فتح الله ګولن دغه څرګندونې ردوي. د جمعې په ورځ د ترکیې یوې محکمې یو دولتي چارواکی د زمان او د دې ورځپاڼې د انګریزۍ بڼې ټوډې زمان د څارنې لپاره وګماره. د دې ورځپاڼې دفتر که څه هم د پولیسو په پراخ حضور کې پرانیستل سو، خو د پولیسو لخوا ورباندې چاپې وهلو په ترکیه کې د خپلواکو رسنیو شمیر نور هم کم کړی دی. د دې اقدام په ځواب کې اروپایي ټولنې له ترکیې غوښتنه وکړه چې ډیموکراتیکو ارزښتونو له دې ډلې د رسنیو ازادۍ ته درناوی وکړي. مدني بنسټونو هم د ترکیې وروستی اقدام غندلی دی. په امریکا کې د یوه څارونکي بنسټ فریدم هاوس اجرایه مشر ویلي چې واشنگټن او بروکسل باید د سوریې له کډوالو د ترکیې د ملاتړ په بدل کې د ترکیې لخوا د ډیموکراتیکو بنسټونو پر ځپلو چوپ پاتې نه سي. د زمان ورځپاڼې مسؤول مدیر عبدالحمید بیلیچی ویلي په تیرو درې څلورو کلونو کې چې هر چا د دولت پر سیاستونو انتقاد کړی ورته قضایي دوسیې جوړې سوي یا هم زندان ته اچول سوي دي.
له دې سره د خپرونې نیمایي برخې ته ورسېدو. لس بجې او دېرش دقیقې دی. د دې خپرونې په دوام کې د نورو راپورونو تر څنګ ونیس پروګرام د ژوند په شیبو کې لرو او دغه راز د ژوند رنګونه هم لرو، خو اوس به اجمل تورمان د دې سات لنډ خبرونه واوروي.
ولسمشر محمد اشرف غنی د ولسی جرګې د کار په پلانیز غونډه کې ګډون کړی او ورته د وینا اورولو په حال کې دی. په پام کې ده د افغانستان او عمان د کرکټ ملي ټیمونه نن تمریناتي مسابقه وکړي. په کندز کې د سوداګرۍ او صنایعو خونی مسؤلین وایي چې په دغه ولایت کې د تاجکستان هیواد د قونسلګرۍ ته تړل کېدل وروسته سوداګر د سوداګریزو فعالیتونو په برخه کې له ستونزو سره مخ دي. د امریکا متحده ایالاتو ایالتونو په 15 نورو ایالتونو کې هم رای ورکوونکو د ګوندونو په مقدماتي خپلمنځي انتخاباتو کې برخه واخیسته. د سودان صدریز اسلام پاله حسن ترابی چې وخت یې اسامه بن لادن ته پناه ورکړې و مړ شو. پاکستان وایي مخکې تر دې چې د خپل هیواد د کرکټ ملي ټیم د کرکټ د نړیوال شلاوریز جام په سیالیو کې ګډون ته پرېږدي، دا اونۍ به یو پلاوی هند ته ولیږي چې امنیتي وضعیت وڅېړي. او د سوریه د حکومت وطلوال مخالفانو د عراق په پوله کې د تګ راتګ یو بندر له اسلامي دولت یا داعش ډلې څخه ونیو.
تاسو زموږ شغله ازادي رادیو څخه اورید. ازادي رادیو خبرونه د ماښام تر او بجو په منځنۍ صفه 12 شپږ نیوي دوام کوي. په همدې صفه د ماښام له او بجو وروسته د امریکا شخ آشنا رادیو خبرونه اوریدای شي. په کندز کې افغان سوداګر وایي چې د تاجکستان د کنسولګری د بندیدو له کبله د دوی ستونزې زیاتې شوې دي. سوداګر وایي چې مالونه یې تاجکستان ته رسیدلي خو د تاجکستان ویزه نه لري او تاجکستان ته تلی نه شي. له کندز د ازادي راډیو د خبریال اجمل آریان راپور واوري.
افغان سوداګر په کندز کې د تاجکستان هیواد د قونسلګری د بیرته پرانیستو غوښتونکي دي. په کندز ولایت کې د شته نامنوی له کبله څه باندې څلور میاشتې شوې چې د تاجکستان هیواد قونسلګری تړل شوې ده. په دې ولایت کې یو شمیر سوداګر وایي چې د تاجکستان هیواد قونسلګری تړلو سره نو سوداګرو ته د ویزې اخیستنې په برخه کې ستونزې پیدا شوې دي او د دوی سوداګریزې معاملې هم له تاجک سوداګرو سره نیمګړې پاتې دي. دغه سوداګر له مرکزي حکومت څخه غواړي څو په دې اړه د تاجک افغانستان حکومت سره خبرې وکړي چې په دې ولایت کې بیرته خپل قونسلګری پرانیسي. د نوموړي ولایت په شیرخان بندر کې د یو شمیر سوداګرو په استازیتوب احمد فهیم رحیمی له ازادۍ راډیو سره په خبرو کې داسې وویل:
مال تاجر رفته یا به اختیار خود فروخته نه میدانه، مجبور است که بر تاجک زنگ بزنه، مجبور است که بر
یک د سوداګرو مالونه تاجکستان ته رسیدلی دي، خو دوی نشي کولای چې په خپل اختیار خرڅ کړي ځکه موږ د ویزې ستونزې لرو. له مرکزی حکومت څخه غواړو چې له تاجکستان هیواد سره خبرې وکړي څو خپل قونسلګری بیرته په کندز کې پرانیسي. په عین وخت کې د کندز د سوداګرۍ او صنایعو خونې د صادراتو مدیر مسعود وحدت هم له ازادۍ راډیو سره په خبرو کې وویل کله چې د تاجکستان قونسلګرۍ په کندز کې تړل شوې نو له کابله سوداګرو ته د سوداګریزو فعالیتونو په برخه کې ډېرې ستونزې پیدا شوې دي.
زمانی که قونسلی تاجکستان بسته میشه به این معنا که
تاجکستان قونسلگری تړلو سره سوداګرو ته زیات ستونزې پیدا شوې دي، همدارنګ له تاجک سوداګرو سره پیسې پاتې دي ځکه زموږ سوداګر د تاجکستان دی ویزې تر لاسه کولو ستونزې سره مخامخ دي.
دا نه میتونم واقعا یک مشکل بسیار زیات جدی و بزرگ است.
بلې خواته د کندز د شیرخان بندر د ګمرک رئیس شهاب الدین باور هم د سوداګرو ستونزې تاییدوي. هغه وایي چې دوی د تاجکستان له چارواکو سره خبرې کړي دي او د سوداګرو ستونزې له هغوی سره شریکې کړي دي.
ما همراه کنسول هم صحبتی کردیم که اونا
موږ د تاجکستان کنسولګری سره خبرې کړې دي، خو هغوی موږ ته وویل سوچ په کندز کې ډاډمن امنیت رامنځته کیږي، نو موږ پلان لرو د موقت وخت لپاره خپل کنسولګری په شیرخان بندر کې
پرانیزو. دوز نه میره د شیرخان بندر اگر ایجاد شوه بهتر تر خوب تر میشه.
د معلوماتو له مخې په دې وروستیو څو میاشتو کې تاجکستان هیواد خپلې قونسلګرۍ په بدخشان او کندز ولایتونو کې د شته نامنیو له کبله تړلې دي، چې له کبله افغان سوداګرو او د شمال ختیځ زون ولایتونو اوسیدونکو ته د ویزې ترلاسه کولو په برخه کې ستونزې پیدا شوې دي. اجمل آریان، ازادۍ راډیو، کندز.
تاسو زموږ شاخله ازادي رادیو څخه اورئ. د افغانستان د پوهنتونونو د استادانو د ټولنې لسکونو غړیو د ولسمشر د هغه تخنینی فرمان پر ضد مظاهره وکړه چې د استادانو د تقاعد د عمر په اړه ورکړی شوی دی. دوی د ولسمشر دا فرمان د اساسي قانون خلاف ګڼي او وایي چې د دې فرمان عملي کېدل د دوی حقوق تر پښو لاندې کوي. دا پرسیال کړي چې ولسمشر په یوه تقنیني فرمان کې د پوهنتونونو د استادانو د تقاعد سن له 15 اویا څخه 15 شپېته کلونو ته راښکته کړی دی. په دې اړه ناجیه صافی راپور لري.
په کابل کې د پوهنتونونو د استادانو ټولنې لسګونو غړیو نن د ولسمشر د تقنینی فرمان په اعتراض مظاهره وکړه. د استادانو د توندو شعارونو په ورکولو سره وویل کله چې جمهور رئیس په 10 کلنۍ کې هیواد اداره کولی شي، نو استادان هم په 15 شپېته کلنۍ کې کولی شي چې ځوانانو ته تدریس وکړي. د استادانو د شنبه په ورځ د مظاهرې پر مهال د استادانو د تقاعد د عمر او تحصیلي درجې په اړه د ولسمشر تقنینی فرمان د اساسي قانون خلاف یاد کړ او غوښتنه یې وکړه چې په دې اړه باید له سره غور وشي. دوه تنو استادانو نقیب الله اسحاق او خلیل الرحمن سروري له خبریالانو سره په خبرو کې د ولسمشر دا فرمان د افغانستان د لوړو زده کړو نظام لپاره ستونزمن یاد کړ.
کوم فرمان چې لاسلیک شوی دی دا غیر عادلانه دی او د افغانستان د لوړو زده کړو په نظام کې ډېرې جدي ستونزې رامنځته کړې دي.
نظام تحصیلات علي افغانستان سخته
که دا تطبیق شي او د عمل جامه واغوندي، مطمئنا به د افغانستان د لوړو زده کړو د موسساتو لمن ټولېږي.
افغان ولسمشر محمد اشرف غني د یو فرمان په صدرولو سره د پوهنتونونو د استادانو د تقاعد سن له 15 اویا څخه 15 شپېته ته راښکته کړ. همدارنګه د دې فرمان له مخې هغه استادان چې په 6 کلونو کې ترفیع نه وي کړې منفی کیږي. په فرمان کې دغه راز رغلي هغه کسان چې د لیسانس تر کچې زده کړې کړې وي نشي کولی چې په پوهنتونونو کې د استاد په توګه دنده ترسره کړي. د افغانستان د دولتي پوهنتونونو استادان تر دې وړاندې هم 100 ځلې د دغه فرمان په اړه اعتراضونه کړي دي. موږ غوښتل چې د افغانستان د پوهنتونونو د استادانو د دغو غوښتنو په اړه د افغانستان د جمهوري ریاست او د لوړو زده کړو وزارت نظر واخلو، خو دوی په دې اړه خبرو ته حاضر نشول. تر دې وړاندې د افغانستان د لوړو زده کړو وزیر فريد مومن ویلي چې له ولسمشر سره تر خبرو وروسته د استادانو لپاره یو کال لپاره اضافي وخت اخیستی تر څو خپل علمي اثار چاپ او ترفیع وکړي. په همدې حال کې د افغانستان د پوهنتونونو د استادانو د ټولنې رئیس تاج محمد اکبر وایي که چیرې د دوی په غوښتنو غور ونه شي خپل مدني حرکتونه به لا جدي کړي.
له نن ورځې زموږ حرکتونه لا جدي کیږي. موږ به د مسؤولو ارګانونو په وړاندې د خیمو په درولو او د څلورو لارو په تړلو خپل اعتراض ته دوام ورکړو.
د افغانستان د پوهنتونونو د استادانو ټولنې غړي د ولسمشر د دغه فرمان سیاسي اړخ ته هم اشاره کوي او وایي چې دا د ګاونډیو هیوادونو په لارښوونه کیږي. دوی وایي هڅه کیږي تر څو داسې سیرې د استادانو په نوم د هیواد پوهنتونونو ته داخل کړی شي چې مذهبي، قومي او ژبني مسایلو ته لمن وهي. دغه استادان وایي کچېرې د دوی غوښتنو ته پام ونه شي د کانکور د ازموینې پروسه به تحریم او خپلو مدني حرکتونو ته به دوام ورکړي.
ویدیزو ورسپانو د طالبانو له لوري د سولې د خبرو د رادیدو په موضوع لیکنې خبرې کړې دي. د کاناډا ډیجیټل ژورنال خبرونې د طالبانو اعلامیې ته اشاره کړې چې پرون یې خپره کړه او په هغې کې وویل چې دا ډله به د سولې په خبرو کې ګډون ونه کړي. طالبانو خپل دا دریځ تکرار کړی چې تر څو بهرني ځواکونه وتلي نه وي، د طالبانو نومونه له تور لیست ایستل شوي نه وي، طالب بندیان خوشي شوي نه وي، خبرې ګټه نه لري. د ډیجیټل ژورنال خپرونې د لیکنې له مخې د طالبانو د څرګندونی د سولې د خبرو د بیا پیلېدو په اړه د افغانستان، پاکستان، امریکا او چین هلو ځلو ته کلک گزار دی. د هند ټایمز آف انډیا ورځپاڼې بیا د پاکستان د صدر اعظم د نړیوالو اړیکو د سلاکار څرګندونې راخیستي چې په وروستیو کې په واشنگټن کې کړي دي. د پاکستان د صدر اعظم د نړیوالو اړیکو سلاکار سرتاج عزیز وایي کله چې د 2001 میلادي کال د سپتمبر د 11 نیټې له تروریستي حملو وروسته امریکا د طالبانو رژیم وپرځاوه، افغان کډوال پاکستان ته ورغلل او په قبایلي سیمو په تیره بیا په شمالي وزیرستان کې مدرسې جوړې کړې چې د تروریستي فعالیتونو په مرکزونو بدلې شوې. سرتاج عزیز په واشنگټن کې د دفاعي لیکوالو یوې ډلې ته په وینا کې وویل دغو مدرسو د تروریستانو ملاتړ تصور ورپورته ټینګه کړه. دا مدرسې او جماعتونه د بم جوړولو په فابریکو، د تروریستانو د روزنې په مرکزونو او د انتحاریانو د چمتو کولو په ځایونو بدلې شوې. سرتاج عزیز په وزیرستان کې د تروریستانو مجهزو مرکزونو ته د اشارې په ترڅ کې وویل په یاد مې دي په میرانشاه کې یوه جماعت لاړم، له بهره مو هیڅ شی ونه لیدل، خو په جماعت کې دننه ترمځکې لاندې اویا خونی وې. په دې درې منزله جماعت کې د بم جوړولو څلور یا پنځه فابریکې وې. د انتحاري حملو څلور مرکزونه ول، مخابراتي شبکې درلودله، د کانفرنسونو خونی پکې وې. سرتاج عزیز همدار رضوی چې په شمالي وزیرستان کې چې د پاکستان پوز د 2014 میلادي کال په جون کې عملیات پیل کړل، داسې ډېر شیا څلبیش جماعتونه موجود ول. د پاکستان د صدر اعظم د بهرنیو اړیکو سلاکار په او قبایلي جنسوي کې د پاکستاني پوز عملیات ګټور بللی او ویلي دي چې سختریزې ډلې ځپل شوي او یو شمېر نور تښتېدلي دي.
د ژوند رنگونه
قدرمن دوستانو په نوی ښار کې د افغاني کالیو د ګندل یو دکان تر اخلي یو دلته په دې دکان کې ډیر زیات کالی باندې چې اریا به ځان ته بیل نوم لري. د دې دکان له خوان سره به خبرې وکړو او د دې کالیو په اړه به معلومات ترلاسه وکړو.
زما نوم نور محمد دی، د غزنی دی ولایت. پخوا سی و ډیر ګان و او ډیر شل متری تیکی پنځه لس متری تیکی و. وسنۍ وخت و شرایط فرق کړی ده، نو دی تر هغه پورې په ډیزاین کې په ساختمان کې تر هغه پخوا نه اوس اساس شوی دی.
په ټوټه یې په چورمو یې په دغه غاړه چې ګنډل کیږي په 200 روپۍ مصرفیږي او بیا تاسو یو جوړ کالی په څو خرڅوي؟
ولا دلته موږ لږ ظالمان یو. ظالمان ځکه یو سدا دومره راش نلری، ده خاص خاص خلق و رزی او خاص خاص خلق و سواده تایی یا به هر که اوسیگی نو مک طول مصرفون پی که اچهو او خپل گرتم نیسو.
که دلیسی کاله تا اولاندی راسو او تس رتو باید چی کم کمیس پا چنو میادیگی؟
ده کمیس دی کوچی پونو میادیگی، ده غاره لستونی لامن طول دی لسو کار ده، ده تا ول ویل کیی ده گندی.
او دا قبل څنګه تاسو دا دغه پسونو مې دیږي
کټواز خلګو رسم ریواج دی، هغه کمیس او دام د کوچانو د جنکیو دا رسم رسوم ده، دا ګلیټون دی، نو کریم چول کیږي، ګلیټه ما چول کیږي.
کراسو د تورو کاله ته د دینم څه ده؟
دا هم کوچی ده، دا ټول سوینه
بنارس ولی ورته ویغه کوم یو ده
بنارس تیکه ته وی دغه تیکه نه ده، دغه تیکه بنارس دی.
ټیکری خو هم رنگارنګ دي کنه، خلک کوم ټیکری ډیر خوخی وسره؟
خلک اصلا سی په کلچر سره خلاصي کی دغه چکن ډیر اخلي.
خدا ګلابي
ګلابي یا شین سی هر یو یی سی د چکنی
دا کوم سی په څومره وخت ګندلای
کوم یو ماشین دوزی کده لاسو
د لاس ګندلیم خیم د ماشینیم
یارا تقریبا په درې میاستو کې ګندل سی وی دی.
درې میاستو کې یو کمیس ګندای
و موګ نه ګندا خزه سی ګندی ټیکی ورکو مواد ورکو یوغو په درې میاستو سالور میاستو دوه میاستو یوغو ګندی بیا تیاری به مکتراری به مک بسم بندی کو
وست شی گندی
وسم دا کمیز گندو
که تاسو کار کوي
لاسونی دا غدی لوزی
دا این استوری دی
دا غیر لاسونی دی
او قبل یخنده
دا یخنده حساب ماشین برقی دی ډیر په خونه
دی دا یخند څه کنه
دا یخند سو دستر کیږي.
ژوند په شیبو کې
جوړونکی محبوب شاه محبوب
درنو اوریدونکو سلامونه او نیک هیلې مو ومني. نن د موسیقي له یو داسې خوږ او درون صنف نه پرده پورته کوو چې تاسو به حتما اوریدلی وي.
راکوس شد آسمان د سیارو او ستارونا یو داغرا لپزل کی د سپوږمۍ د مخ نه جوړ کا وحشت
د تصوفی ادب او موسیقي د خوږ صنف قوانینو میږي. د ساز او سرود له پردو سره یو ځای دغه عرفانی شاعری یوازې د حقیقي محبوب مینې ته ځانګړې ده چې پاریایي اقوامو کې مینوال زیات دي. دا ژوند په شیبو کې خبرونه از محبوب شاه محبوب او فرشته مرسل وړاندې کوو. ملتیا مو کړی
د سویل کې چې د حقیقي مینې پرنګ رنگ شوې د موسیقي په لومړي ځل په افغانستان کې ویل شوې ده چې لغه روسي بیا یو شمیر نور سیمو ته سرایت کړی دی. د سفیانه کلام د موسیقي معمولا په ګډه ویل کېږي. د کورس ډلې ته دوه داسې غږونه انتخابېږي چې یو نری او تیز وي او بل دروند او لوړ وي چې په ډېر سوز او ګدا سره یې وړاندې کوي. د کابل پوهنتون استاد سمی وحدت اندړ سره زموږ همکار محبوب شاه محبوب د قوالی پر تاریخ جوړښت او تاثیراتو مرکه کړې. په مرکه کې استاد وحدت ویلي چې په هنرونو پوهنځي کې ګڼ محصلین د قوالی موسیقي د بول لپاره رابللي تر څو په پښتو ژبه کې قوالی موسیقي لا پیاوړې شي.
قوالی د شرقي موسیقي هغه ځانګړی صنف ته چې له سوز او شور ډک صنف ته چې شرقي هنرمندان او د نظر خواندان د روح د سیقل کولو او دوا غني. په قوالی موسیقي کې هم د موسیقي لارخه او هم د شعر لپلوه دوه داسې لاغیز او تاثیر څخه ډکې قوی په مینه التجا او خلوص سره یو ځای کیږي چې اوریدونکي له ځان سره د یوې روحاني سپېڅلې کیفیت روخانه لور توري. د دې موسیقي د اغیز یو لامل داده چې د قوالی سندرغاړي په ناپای سپیڅلتا د کائناتو د پروردګار په وړاندې د خپل عواطفو او احساساتو په ژبه د موسیقي د ډیرو باریکو او زړپارونکو سرونو په غږولو سره د التجا او عذر لاسونه پورته کوي چې نه یوازې په شرق کې به حساب مینوال لري بلکې د دې موسیقي ډیر مینوال په غربي نړۍ کې هم شته.
استاد عموما د قوالی سندرو موضوعات څه وي؟ په کومو موضوعاتو راڅرخي؟
ما مخته درته ویل چې د قوالی موسیقي صداغه ته د تصوف روحاني زمزمي هم وایي. د دې موسیقي نه هدف دا ده چې په دغه موسیقي کې روح سیقل کیږي.
د قوالی موسیقي یا د قوالی سندرو تاریخ تر کومه رسیدي؟
لومړی موجد امیر خسرو بلخی ګڼل کیږي چې وروسته بیا له بلخ څخه هندستان ته کوچېدل او هلته د موسیقي په برخه کې داسې اکتشافات او ایجادات کړي چې د شرقي موسیقي ستر بنسټونه ګڼل کیږي. هغه نه یوازې شاعر وو بلکې په موسیقي پوهیدو موسیقي غږون کوي او د موسیقي د آلاتو مخترع او ایجادګر وو. له دې غلار نه د افغانستان له امیر خسرو له بلخي له دې ځای نه سکله بیا ولاړل هندوستان ته. بیا یې همالته قوالی موسیقي پسې رواج سول او قوالی موسیقي همالته رواج ومنل.
قوالی جوړښت څه ډول دی؟ څه ډول لوستل کیږي؟ جوړښت څه دی؟
قوالی د جوړښت له مخې داسې سندرو ته ورتهوالی لري چې په غبرګو او یا ګڼو اوازونو کې ویل کیږي او یا هغو سندرو ته ورتهوالی لري چې د کورس په شکل ویل کیږي. خو د موسیقي د سنبندي لمخي قوالی داسې په زړه پوري سنب دی چې هم د کلاسیک موسیقي د حرکاتو او تانوهلو زمينه پکشته، هم د سرګم د اجرا کولو لپاره خ میدان پکې لیدل کیږي. موسیقي عالمانی په دې ډول باندې ویش سیوته پیچلی او مغلقه یا کلاسیک موسیقي وایي، بل ته نیمه کلاسیک موسیقي وایي، بل ته خیال وایي، څلورم کتک موسیقي وایي. کتک موسیقي هم د ختیځ موسیقي په زړه پورې سنت او لایټ غزل سدا ډول غزل سدي د کلاسیک غزل سره لیگ ور فرق لري، او توپیر یې دا دسې د کلاسیک غزل په پرتله یې د تبلې تالونه لږ ګړندي او تیز غوندوي. نو په دې کې غربي آلات هم کارول کیږي په لایټ غزل کې، دا هم په قوالی کې راتللی سي. کله سي تاسو نورې موسیقي ته غوږ نیسئ نو د لږ وخت لپاره به یې واورئ، خو قوالی موسیقي که ته یې په ژبه هم ونه پوهیږې نیغ په نیغه د سړي زړه ته ننوځي او ته به د قوالی موسیقي د جادو حس کړې.
په پښتو ژبه کې د قوالی موسیقي شتون څه ډول ارزوي؟ آیا په پښتو کې قوالی موسیقي شته او که نه؟ که چیرته شته دی کومو سندرغاړو ویلي دي؟
په خاصه توګه د پېښور په مرکز او شاوخوا کې به کله ناکله یوه او نیم پښتون سندرغاړي دا هڅه کوله تر څو قوالی ووایي، او ځینې وختونه به یې د اردو ژبې نه په تقلید او پیروي قوالی سندرې ویلې. مثلا یو وخت خیال محمد د اردو له طرز نه یوه د قوالی سندره را کاپي کړې وه، خوشیری پښتو چې ډیره مشهوره شوه. د هغې سندرې شعر داسې و: ولګوي دم دم ورک به مشي غم غم علي علي دم دم علي علي دم دم.
قوالی سندرې د وحدت الوجود او وحدت الشود د فلسفو راوتي هغه جوړښتونه دي چې قوالان صوفیانه کلام د ساز له پردو سره په داسې شور سره وایي چې سالکانو ته یې په اورېدلو سره سکون ور په برخه کیږي. د اردو ژبې مشهور قوال ارواښاد نصرت فتح علی خان په 1969 زیږدیز کال کې د خپل یوې مشهورې قوالی سندرې په پیل کې ویلي چې قوالی موسیقي د ده روح دی.
دو چیزیں مشترک ہیں جو ہماری پوری دنیا میں میوزک میں ہیں، میوزک کی لینگویج جو ہے وہ
پنړی کې یوازینی ژبه د موسیقي د چي متحد ده. په دې ژبه کې ریدم او سور د په هر ځای کې یو ډول دي، خو د قوالی موسیقي په لې او سور کې دومره قوت دی چې د هر چا په زړه دا صوفیانه کلام په بی اختیار ډول منګولي خخوي. په دې ورسیو کې خو قوالی ته په هندي ټولنه کې اوسه کار شوی، خو په ځانګړي ډول قوالی ته تر بل هر چا غرق رحمت امیر خسرو بلخي چې په خپل د خواجه نظام الدین اولیاء مرید وو ډیر خدمت کړی دی. ما ته چې راحت را بخي هغه یوازې قوالی سندرې دي، او قوالی سندرې زما ژوند دی.
لیکوال او ژورنالیست محمد خان محمدی چې پخپل هم قوالی سندرې اوري او په دغه برخه کې په څېړنه بوخت دی وایي چې کابل کې د امیر شېر علي خان له دورې را پدې خوا د هرې جمعې په شپه په یو شمېر خانقاو کې قوالی کیږي چې لسګونه کسان پکې ګډون کوي. نوموړي ویل:
زه پخپل په همدې حلقو کې مې ګډون کړی دی، په همدې حلقو ته ورغلی یم، په همدې حلقو کې مې ګډون کړی دی، او یوازې زه نه وم بلکې دغه سندرې ډېر مینهوال لري. یعنې تقریبا د سالکینو او هغه کسان چې دا سندرې وایي د هغې تر څنګ تقریبا په دغه حلقو کې 615 نفر ګډون کوي، او دوی وایي چې په دې کې یوه الهي مینه ده، او دوی هغه الهي مینه چې د الله تعالی سره لري په همدې سندرو یې ماتوي. په کابل کې همدغه حلقې موجودې دي، همدلته هم داسې خانقاوې شته دي چې هره جمعه د جمعې شپه دوی دلته په خانقاوو کې دغه حلقې نیسي. په دې حلقو کې تقریبا 300-400 نفر ګډون کوي. د دې تر څنګ هغه مینهوال چې سلیکین نه دي د دغه سندرو مینهوال دي، هغه هم ورځي په دغه حلقو کې ګډون کوي، او په دری او پښتو ژبه په دواړو باندې دغه سندرې ویل کیږي. خصوصا په پښتو ژبه په کندهار او هلمند ولایتونو، همداسې نور اروزګان او د دې تر څنګ په کویټه کې، او همدا رنګه په لاهور او په دغه منطقو کې دغه سندرې هلته پښتو هم ویل کیږي، اردو هم ویل کیږي، او په افغانستان کې پښتو په دري ژبه دواړو همدلته په کابل کې ویل کیږي.
احمدی په قوالی سندره کې د زمان او مکان یادونه کوي. دا چې له دغه دوو کلمو هدف څه دی هغه وایي:
په دوو ټکو دی ټینګار کوي. دوی وایي چې کله قوالی سندرې ویل کیږي هغه دوه ټکي دی، یو زمان یادوي، یو مکان یادوي. چې دغه دوه ټکي باید د زمان څخه مطلب دا دی چې په د لمانځه په وخت کې به دغه سندرې نه ویل کیږي، داسې یو وخت به وي چې د لمانځه وخت نه وي دغه سندرې به ویل کیږي. او د مکان څخه مطلب دا دی چې کله چې دغه سندرې ویل کیږي دا باید یو داسې ځای کې وي چې ل کڑکیو د کوټو څخه خدینه دوی ونوینه یعنی سالکین ونوینه دا سندر چې کله ویل کیږي هلته د دې سندرو سره دغه سالکین چې د سندري وایي یو ډول حرکت هم اجرا کوي.
د ښاغلی احمدی په خبره چې په کابل کې قولی سندری د موسیقي استاد سرهنګ استاد نتو او استاد امیر محمد ویلی دی او تر ټولو مشهور استاد ابراهیم غفاری دی. همدار از یو شمیر پښتنو سندرغاړو لکه رفیق شینواری، خیال محمد، احمد ګل او نورو سندرغاړو قوالی سندرې ویلی دي، خو په پښتو ژبه کې ورته زیات کار نه دی شوی. شاعر او لیکوال وصال هم قوالی سندرې اوري، خو خوښینه دی چې په پښتو ژبه کې د قوالی سندرو لپاره چا کار نه دی کړی. نوموړي ویل
د نورو سندرو په نسبت د قوالی ویل یو لږ ستونزمن کار دی، مشکل کار دی. د هر سندرغاړي د وس کار نه دی چې هغه قوالی سندرې ووایي. نو په دې برخه کې که یو څوک مثلا غواړي قوالی سندرې ووایي، هغه ته په کار ده چې اول ځان په واقعي معنا باندې یو هنرمند جوړ کړي، چې په هغه کې د یو هنرمند دغه ټولې نښې او د یو هنرمند کېدو هغه ټول پوره استعداد موجود وي. نو هیله مې دا ده چې زموږ یو شمېر سندرغاړي چې دغه استعداد په ځان کې ویني چې دی کولی شي قوالي ووایي. په ځانګړې توګه په دې وروستیو کې کرن خان هڅه کړې ده چې یو څو قوالي سندرې ووایي او تر ډېره حده پورې بریالی هم پکې ښکاري. نو هیله مې ده چې دغسې سندرغاړي باید د پښتو ژبې لپاره دغه تشه هم ډکه کړي.
احمد فرید تابش د هېواد د موسیقۍ له سندرغاړو څخه دی چې قوالي سندرې ویلي دي. نوموړی وایي
په دې موسیقۍ کې د اهل علم، شاعرانو، صوفیانو قول او وینا روایت کیږي او د موسیقۍ تر ټولو مهمو او اصلي آلو ارمونی، دو سره ډول، تبلی، دف او داسې نور څخه په ځانګړي ډول استفاده کیږي. د قوالۍ ډلې 12 نفري او 13 نفري وي، خو پرته له چکچکو بغیر قوالی نه کیږي. له بده مرغه دغه مقدسو کلامونو ته تر اوسه پورې په پوره ډول کار نه دی شوی. په کار ده چې کار ورته وشي او دا مکتب باید پیاوړی شي. تر اوسه پورې خو په افغاني ټولنه کې قواله نه دي تشویق شوي. دا چې تشویق نشته دا مکتب وروسته پاتې دی.
خفا نو داسی مکوا داسی خوما کوا مخما اڑوا داسی خوما